افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. په دې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلای کوم. او چې افغان ولسمشر د ننګرهار د پرونی ځان وژونکي حملې په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په ارتباط په خپلو څرګندونو کې نن وویل چې امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دې له سره غور وشي. د دې یو ځین نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې درته خبرو. خو لومړی فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان ولسمشر وایي افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت خطر زی حالت مخه کړی او پر وسوال مخالفینو ببریدونه لا سخت سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا چړي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې په موقتی ډول زندان خوشي سوي څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حملې په خبرګون کې ویل چې د افغانستان ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړی او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د محمد اشرف غنی د تازه څرګندونی داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړ چې د مومندرې په پرونی خونړی پیښه کې اته شپېته تنه وژل سوي دي او یو سلو پنځه شپېته نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. ولسمشر غنی نن په ار کې په یوې وینا کې وویل
دا حمله داخلی چې دښمن زموږ په امنیتي او دفاعي ځواکونو د حمله توان نه لري، نو ځکه ټوله توجه ملکي افرادو ته ګرځولې. موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغسې اعمالو له عمله دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ شو. بله چاره نسته، تعرضي حالت شروع سوی او په دې څو ورځو کې زموږ واکونه لوی لاسراونه درلودلي او لا به هم تعرضي حالت چټک سي.
ولسمشر غنی زیاته کړې چې افغانان له جګړې ستړي سوي او په وینا یې هغه کسان چې اوربند یې نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین بوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر د اګست پر شلمه نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړی و. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا چړي. د دغې جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنوي د وروستیو پیښو په غبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د ترسره شوی امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د رواني اونۍ د پایل راهیسې په ولسي جرګه کې په دې اړه بحثونه روان وو. د ولسي جرګې غړي وایي د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښوده چې د یاد هیواد پوځیان عملاً د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د ترسره شوي امنیتي تړون له مخې باید امریکا د دې پوښتنې ځواب وکړي او بخښي د دې پوښتنه وکړي خو د دوی د چپکېدو په معنا نه پوهیږي. دغه جرګه وایي چې په همدې خطرې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په نږدې وخت کې به په دې جرګه کې د امنیتي تړون په موادو د جرګې د غړو لخوا بحثونه پیل شي. د امریکا دفاع وزیر جماتس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتس د خبره پرون د امریکا دفاع وزارت کې خبري اعلان وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. ماتس تیره اونۍ کابل ته ولاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبري وکړه. د سپتمبر په دریمه د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری د یو افغان پولیس لخوا په ډزو وژل شوی او یو بل زموږ غلا ساتي رادیو ری. د پاکستان په خونی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم یې په موقتی ډول له زندانه خوشي سوي څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وایي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو له مخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشي سول، خو داسې هم ویل کېږي چې شایي دغه موده وغځېږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړه سوه. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظمي کړې ده د مهال د فساد په تورونو د لاس کلن بند موده تېروي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. بل خو په پاکستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادي بدتره شوې ده، ځکه د دوی په وینا د پاکستان پوز په خاموشانه خو اغیزمن ډول په فشار راوړلو، ګواښونو او نورو اقداماتو سره د خبرونو خپرول محدود کړي دي. په هغه راپور کې چې نن د سپتمبر 12 خپور شو، راغلي چې د پاکستان پوز معلوماتو ته د خبريالانو د لاسرسي د مخنیوي، د ځان سانسور کولو هڅونې او نورو مستقیم او غیر مستقیم ګواښونکو فعالیتونو په لړ کې د خبريالانو د فعالیتونو مخه نیولې ده. د راپور په روان کال کې په پاکستان کې د یو شمېر خبريالانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک سي. د ولسمشر پوتین د حیرانوونکي وړاندیز داسې مال سوی چې نوموړی نن د سپتمبر 12 د روسیې په ولادیواستوک ښار کې په یو اقتصادي غونډه کې د جاپان د صدراعظم شینزو آبه تر څنګ ناست و. تر اوسه د جاپان صدراعظم د دې خبرې ځواب نه دی ویلی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د ننګرهار د پرونی ځان وژونکي حملې په اړه نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سه اعمال او عمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ.
د افغانستان ولسي جرګې بیانن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي، ځکه د تړون د افغانستان د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کړي.
دې پیمانې امنیتي هیڅ نوې فائدې د افغانستان نه رسنده.
پر دې مسلې مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیسته.
ترون له نور هیوادونو سره وڅېړي کوم هرج نشته دی، په دې پکې نشته دی. ولې دا چې د افغانستان نامي پر دغه تړون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي.
په افغانستان کې د نامنه پر زیاتوالي سره بیره د غرض افغان چارواکي وايي په افغانستان کې سکه لورښتونه هم کم شوي او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي.
په مجموع کې د اوبو مدیریت کې ډېر عمده او اساسي مسله ده په هیواد کې.
پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په صحافه او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر وايي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي او دغه بهیر مخکې پیل شوی دی. اشرف غني چې نن په ارکی یو شمېر قومي مشرانو او عامو خلکو ته څرګندونې کولې وویل چې د جګړو د تیزېدو مسؤلیت پر هغو دی چې اوربند نه دی منلی. د هغې اشاره وسلوالو طالبانو ته وه چې د تر لوی اختر مخکې د دریو میاشتو په مخه په مشروط ډول اعلان کړل. شرط هم په دې و چې دغه اوربند به هله افغان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان حکومت مراعتوي چې وسلوال طالبان هم ومني. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور زیاتې ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې.
په ننګرهار، دشت برچی او د افغانستان په نورو سیمو کې په ملکی وګړو د پرله پسې حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد له دفاعي حالت څخه تعرضي حالات اختیار کړي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د وروستیو حملو په تړاو یو شمېر عامو افغانانو او قومي مشرانو سره پارک کې خبرې کولې وویل د اوربند غږ یې ځکه نه دی اورېدل شوی چې په هیواد کې په جنګیدونکو جنګیالیو بهرنی فشار موجود دی.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سه اعمال او عمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ. د جنګ د زیاتېدو مسؤلیت په هغه ده چې اوربند جوړو، اما په دې باندې پوستي چې وخت ماشوم میرمنې علمای کرام باندې مشرانو باندې حملې کېږي، اما وظیفه دا ده چې جواب ورکړو.
دی ویل د دشت برچینا تر ننګرهار او تر بلې هرې سیمې حملې ښیي چې مخالفینو ټوله پاملرنه د ملکی وګړو مرګ ژوبلې ته اړولي. افغان ولس مشروي په ملکی وګړو حمله لیدې قبل کېږي چې وسلواله مخالفینو د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان بایللې. د دپوینه دغه حمله څخه هدف دا ده چې ملي وحدت او مذهبي ثبات زیانمن شي. ولس مشر غنی نګدی و میاش وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99 کلیزې پیوان منځغونډه کې په مشروط ډول تر میلاد النبی چې درې میاشتې کېږي د اوربند اعلان وکړ. خویل کېږي چې وسلواله طالبانو په دې موده کې د اوربند پر ځای جګړې تیزی کړې. ولسمشر غنی داسې مهال پر وسلوالو مخالفینو د تاروزی حملو امر کوي چې د تیرې یوې اونۍ رئیسې په کابل او ننګرهار کې د انتحاري حملو له کبله لسګونه عام وګړي وژل شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل د دشتي برچي د پهلوانۍ په یوه کلب دوه غبرګوني انتحاري حملو کې د لوبغاړو او دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان وو. له هغې نږدې یوه اونۍ وروسته پرون د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د مومند درې په ولسوالۍ کې په لاریون کوونکو انتحاري حملې اته شپېته تنه وژلي او یو سلو پنځه پیتو نوری ټپیان کړي. افغانستان دا وخت د طالب او داعش جنگیالیو له ګواښ سره مخ دی خو طالبانو بیا د دغو دواړو حملو مسولیت رد کړی دی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو باری آرز وایي افغانستان له یو خاص حالت څخه تیریږي او باید د سولې ترڅنګ د هیوادوالو دفاع ته هم جدي تدابیر موجود وي.
دا چې جنگ شدت اختیار کړی دی او په دې وروستیو کې انتحاري حملو کافی مرګ ژوبله رامنځته کړې ده، نو ځکه لازم دي چې په آخرین درجه شدید اقدامات پر لاس ونیول شي. د دوه اساس شرایط او د اوسنۍ وضعیت په کتو چې څه شدت فخر څوار نه کړی او شدید موقف غوره نه شي نتیجه پټه.
دای وای افغان حکومت په داسې موقف کې دی چې باید د سولې د هڅو سره په جنگي دونکو ډلو د جنگ کړي هم را تنګ کړي.
و همدا دل چې افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنيزان وژن کې حمله پاړه نن په خپل سرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونه ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې د دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. د رواني اونۍ لپاره رئیس په دې اړه په ولس جرګه کې بیا بحثونه توده شوي وو. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولس جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او آن د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. دغه تړون د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10 لاسلیک شو. دغه تړون پر لاسلیک نږدې څلور کاله ووزی. نور حال د ازادي راډیو د خبريال وصل وصال پر رپورټ کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د روان نوړ وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه هم وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې تر ډیره په امنیتي مسایلو بحثونه وشول او د دې جرګې غړو وویل چې په هیواد کې نامنې وروستي حد ته رسیدلې دي. د دوی په خبره امریکا د امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په دغه سند باید له سره کتنه وشي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دې جرګې د چهارشنبې د ورځې د ناستې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ډول ګټه نه ده رسولې. څه ډول چې موږ او تاسو روان یو او هره ورځ درې څلور سوه تنه تلفات ورکو، موږ یوه ډله وکیلان د یاد امنیتي سند د بیا کتنې غوښتونکي یو. زیاتره کارتونه شنه دي، نو باید بیا کتنه وشي.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې د دې جرګې شاوخوا 150 غړو ګډون درلود چې د رایو په اکثریت د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه وکړه. د دوی په خبره په هیواد کې تر بل هر وخت د نامنې پیښې زیاتې شوې او هر ورځ له سلګونو افغانانو قرباني اخلي چې د مسلې نور د خلکو زغم پای ته رسولی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ننګرهار د مومندرې او د کابل ښار وروستیو پیښو ته په اشاره سره وویل چې متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د یو نندرچی رول لري. د دې جرګې وغړي عبیدالله بارکزی په اړه داسې وویل:
پاکستان دی وژنې، ایران دی وژنې، روس دی وژنې، طالب دی وژنې، داعش دی وژنې، نورې بلاوې دی وژنې، مګر امریکا سلبنه راته ناسته ده. په د اتلس کاله په اولس کاله له اقل زموږ د پوځ دپاره یو سل دانې الیکوپتر او الوتکې ور نه کړې. هغه څه چې یو پوځ ورته ضرورت لري هغه یې را نه کړل. اصلي خبره دغه ده چې پر دې تړون د سره غور وکړو او د افغانستان ملت نور د دې عذاب څخه خلاص.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاسیونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو سره سره د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو. پاغه وخت کې ځنې په دیاند ول چې د دې سند په لاسلیک سره به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې خواله راشي. خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیا ځینې نور د دغه سند له لاسلیک کولو سره مخالف ول. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي بیا د امریکا سره شوی امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه بولي، وایي چې د دغه سند له مخې امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې کوي.
زموږ تمه دا ده چې د پارلمان وکیلان په داسې حال کې چې افغانستان له ګواښ سره مخ دی داسې طرحه وړاندې کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي شي، نه دا چې حاشوي طرحو سره د افغانستان دښمنانو سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان ول، خو اوس به ولیدل شي چې دوی کله په دغه سند بیا کتنه کوي او په دې اړه به د دې جرګې وروستۍ پریکړه څه وي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
به هم پامدی موضوع که تنکی گوده سیاسی چارو کارپو انتظار خادم وی وازی ده افغانستان و امریکا ترمنز امنیتی او دفاعی ترون نده چه هغه پا ده حیوات که ده امنی و ده زیاد والی اصلی لاملو بللشی، بلکه پا ده برخه که مسئولیت ده افغانستان حکومت پخبل ولسی جرگی او یوشمی نور لورو تا متوجه ده. ده غا پا وینا ده افغانستان ده سباد تنگیخ لپاره ده گاونده و ده سمیده حیوادونو لزره نه همکاری نور ستر لاملو نده. خاغلی خادم ده ازادی رادیو له خبري علي کرام الله اکرام سره د امریکای په پایل کې د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه وویل.
بیسی بایلس سکیورټي اګریمنت چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ شونه په یو شمېر اهدافو درلود، لغه دا چې څنګه د یو مشخص چارچوب په بنا باندې افغانستان له امریکا سره ونښلي، څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل احترام ولري او څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل مسؤلیت. متاسفانه چې دغه بیسی یا دغه تړون چې د امریکا سره دی تر ډېره حده پورې د افغانستان په یو مشخصه مسله کې هغه د امنیت مسله ده، په هغې کې ډېر مؤثر نه دی تمام شوی. موږ د سیمې د هېوادونو سره په تر ډېره حده پورې په جنجال باندې اخته یو، که څه هم د افغانستان جګړه د افغانستان ناامني دا یوازې د دغه تړون پورې منحصر کول او یا هم د امریکا پر مستقل دا په ناسمه خبره وي، ځکه چې د سیمې هېوادونه مثلا پاکستان، هندوستان، سعودي، ایران او همدارنګه روسیه او چین دوی خپلې خپلې موخې په افغانستان کې لري او کله کله شاید داسې موخې چې د خپل اهداف تحقق په خاطر باندې سیستماتیک او مهندس شوی عمل ترسره کوي، هغه امنیت خراب کړي او بل اخر خلکو اذهان د امریکا سره تړون په وړاندې باندې ناسم کړي او په قهر او په غوسه کې. دویمه مسله د ولسی جرګې ده. ولسی جرګه په خپل ذات کې د هغوی د مشروعیت خبر مطرح کیږي، دا خپل یو غیر مشروع جرګه ده. د ولسی جرګې د غړو په حیث باندې دوی مسؤلیت جوړیږي چې د افغانستان ټول اړخونه وڅېړي، هغه مسایل چې هغه د افغانستان د نامنۍ کې تاثیر درلودلی دی پر هغه باندې نظر وساتي.
خادم صاحب، د ولسی جرګې د غړو دا ادعا چې متحده ایالات اصلا دغه تړون ته په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ژمنه نه ده پاتې شوې، فکر کوي تاسو هم دغسې څنګه؟
ما مخکې ویلي چې امنیتي تړون د افغانستان د سولې او ثبات او د سلام دلیل نه شي ګرځېدلی، ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بعدونه دي. تاسې اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی. دا په خپل ذات کې یو مسله ده. د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړوي، آیا دوی د وکیلانو په حیث باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کړی دی که نه؟ دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده، له قانون ځان پورته ګڼلی دی او بالاخره امنیت خراب کړی دی. بل پاکستان، مثلا ایران، مثلا سعودي عربستان تر کومه حده پورې د افغانستان په حالاتو کې صادقانه او د همسایتوب د اصولو سره سم نقش ادا کړی دی؟
نو د ولسي جرګې دغه پریکړه چې دوی غواړي دغه امنیتي تړون بیا وڅېړي، ستاسو په نظر باندې تاثیرات به په ځانګړي ډول په د افغانستان په نامنې باندې څه وي؟
د قانون په بنیاد باندې ولسي جرګه کولی شي، د افغانستان مشروع ولسي جرګه، د دنیا هر ولسي جرګه کولی شي چې د یو هیواد تړون له نورو هیوادونو سره وڅېړي. کوم هرج نشته دی، بدی پکې نشته دی، ولې دا چې د افغانستان نامي تر تړو پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي، ځکه چې جنگ څه بودی دی او د افغانستان د حالت خرابېدل پر هر طرف باندې تړاو لري چې ډېر ورو خپل مسؤلیت نه دی.
د افغانستان د حالاتو د یو څارون کې په توګه ستا وړاندیز ولسی جرګې ته څه دی چې دوی باید دغه تړون کوم ډول وڅېړي؟
متاسفانه چې د ولسی جرګې هویت باندې او د هغوی په نقش باندې زه مشکوک یم. زه د هغوی په صداقت باندې باور نه لرم. زما مشوره به دا وي چې دوی د افغانستان لوړې مناسبې پورته وګڼي، خپل سلیقوي برخوردونه او روشونه شاته پرېږدي، دوی که د کوم هیواد سره اعتماد دلچسپي لري هغه نه صرف نظر شي او یوازې خدای ته مخ کړي د افغانستان ملت او د افغانستان د ملت ښېګڼې مقدمې وګڼي او کله چې دغه تړون چیړي بده خبره نه ده ودي چیړي خپل لازم مشورې د افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړي او بالاخره دې په ګډه باندې یو راتلونکی سوکال افغانستان رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو چې د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په اړه باندې کړی و په دې اړه نظر څرګنده ولسي جرګې پریکړه وکړه چې په دغه دفاعي او امنیتي تړون دې له سره غور وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان ملي اردو د خپلو هغو ځواکونو په اړه دقیق معلومات راټولوي او څېړنه کوي چې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای کار کوي. دا ګام د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر خپلو بهرنیو متحدانو تر هغو بریدونو وروسته اخیستل کیږي چې دوه امریکایي سرتیري پکې ووژل شول. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د هغو افغان ځواکونو په اړه پوره او دقیقه پلټنه کیږي چې له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کار کوي. ښاغلی ماتیس ویلي دي چې دا ګام د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر خپلو امریکایي او نورو نړیوالو متحدانو د بریدونو د مخنیوي لپاره پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي له کابل څخه په خپل وروستۍ کتنه کې دا موضوع له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم مطرح کړې ده. دا اقدامات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې په دوو پیښو کې افغان سرتیرو دوه امریکایي عسکر په ډزو وشل. جوزف ماسل او تیموتی بالیارت دوه امریکایي پوځیانو چې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د افغان سرتیرو په ډزو وشل شول. دا دواړه وشل شوي سرتیري د امریکا د پوځ د هغې فرقې غړي وو چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. جیمز ماتیس پرون خبریالانو ته وویل افغان چارواکو د خپلو ځواکونو روزنه ګړندۍ او پراخه کړې ده او امنیتي پوستې هم زیاتې کړې څو د افغان ځواکونو په لیکو کې سخت دریزه افراد په نښه کړي. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې د روانې جګړې د څرنګوالي او د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې وکړې. امریکا د افغانستان د سولې په مسأله کې خپل همکاري زیاته کړې ده او د همدې لپاره په دې وروستیو کې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه ګمارلی دی. د متحده ایالاتو دفاع وزیر او نورو چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بښونکې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د سولې له هڅو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پراخ ملاتړ شاهدان دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دا پروګرام د ازادي رادیو لبل 19 پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. په افغانستان کې د امنیت زیاتوالي له امله چې ډیر خلک خپل کورونو پریښودو ته اړ کیږي وچکالی هم ډیرې کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته انکړه شي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې سخت کال ورښتونه ډیر کم شوي او ډیرې سیمې هم وچکالی ځپلې دي. نور حال دې ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کوي.
له نامنې سره په خوا کې وچکالی د افغانستان په یوې بلې لویې ستونزې بدله شوې ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي که څه هم له کورنیو امکاناتو له وچکالي ځپلو سره مرسته سوي خو بسنه نه کوي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې له مرسته کوونکو سازمانونو وغوښتل چې له وچکالي ځپلو سره مرستې زیاتې کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت چمتووال لري چې د وچکالۍ نه او یا هر نوع نور حادثه نه چې منسترازی هغه تا خلکو تا چې متضرر کیږي هغه تا مرسته ورسوي. جامعه جهانی نم غالی چې مشتره همکاری وکړي تر هغه حده پورې چې موږ وکولای شو دا د مشکل حل کړو.
د دغه وزارت چارواکي وایي چې په درې کټګوریو کې له وچکالۍ ځپلو سره مرستې سوي دي. د ښاغلي سیاس په وینا په هغو ولایتونو کې چې ډېر وچکالۍ ځپلي وو د روان مریض کال د سور په میاشت کې بیړنی پلان ورکې پلی سوی. شلو زیانمنو ولایتونو ته د خوراکي توکو او حیواني واښو د وړلو پلان پلی سوی او دریم پاتې پلان به په نږدې راتلونکي کې عملي سي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د جګړې په پرتله وچکالی ډېر افغانان کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د دغه دفتر د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه 215,000 افغانان د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي، په داسې حال کې چې په همدې موده کې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو شمېره 233,000 تنو ته رسیږي. په تازه راپور کې راغلي چې د وچکالۍ له امله یوازې د تېرې اونۍ په اوږدو کې 120,000 تنه د بادغیس او کندهار له ولایتونو بې ځایه سوي دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو په اساس 40 ولایتونه له هغې ډلې غور، بادغیس، فاریاب، سمنګان، جوزجان، هلمند، کندهار، ارزګان او زابل د وچکالۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال 16% کې ورښتونه کم سوي دي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید اقلیمي بدلون ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل
دولتي ارګانونه باید خلکو ته پوهاوی ورکړي او خلک په دې باندې باید پوه شي چې کله وچکالۍ راځي څنګه دوی کولی شي له اوبو نه په مؤثره او ښه شکل باندې استفاده وکړي. د اوبو له اضافي مصرف نه باید ډډه وکړي. په مجموع کې د اوبو مدیریت یو ډېر عمده او اساسي مسله ده په زموږ هېواد کې.
ښاغلی مدقیق خبرداری ورکوي چې وچکالۍ د ډېری افغانانو ژوند ګواښي او که بیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي بشري ناورین به رامنځته شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې په مخ دنیا کې د هېواد نوم د بدلون په اړه پوښتنه وشي. د یونان د مخالفتونو له امله د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شوی دی او ټاکل شوی چې د هېواد ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم سفر وکړي. هغه په داسې وخت کې د هېواد ته ځي چې نوموړي د روسیې احتمالي منفي لاسوهنه د هېواد په چارو کې اشاره کړې ده او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د رواني اونۍ په وروستیو کې به مقدونیا ته لاړ شي او د دې هېواد د نوم د بدلولو په اړه له پلان شوې ټول پښتنې به د واشنګټن ملاتړ څرګند کړي. ټاکل شوی ده چې په مقدونیا کې د رواني سپتمبر میاشت په 13 نیټه ټول پښتنه وشي. که چیرته دا ټول پښتنه کامیابیږي نو د هېواد ته به په ناټو تړون او اروپایي ټولنه کې د غړیتوب زمینه برابره شي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل د اندېښنه لري چې روسیه به هغه ډول چې د استونیا او اوکراین په مسأله کې منفي لاسوهنه وکړه د مقدونیا په ټول پښتنه کې ورته رول ولوبوي. جیمس ماتیس ویل دا زموږ د مقدونیایي دوستانو حق دی چې د خپل هېواد راتلونکی وټاکي او د خپل ځمکني بشپړتیا پریکړه وکړي. د مقدونیا په پلان شوې ټول پښتنه کې هڅه کیږي چې رای ورکوونکي د هغه معاملې ملاتړ وکړي چې د هېواد په 13 جون میاشت کې له یونان سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم په بدلېدو سره به د دې هېواد اساسي قانون بدل او په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د دې هېواد غړیتوب ته زمینه برابر شي او دا هغه څه دي چې روسیې ورسره په ښکاره خپل مخالفت اعلان کړی دی. دغه راز د مقدونیا او یونان ملتپالو ګوندونو هم له پلان شوې ټول پښتنې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا او اروپایي هیوادونو چارواکو په دوامداره توګه مقدونیا ته سفرونه کړي دي او د دې هیواد خلک هڅه کولې دي چې پر روانه ټول پښتنه کې د خپل هیواد نوم بدلېدو او په ناټو او اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته رای ورکړي. د ناټو سرمنشي مخکښ امریکایي سناتورانو د جرمني صدر اعظم او د اتریش صدر اعظم هم مقدونیا ته په خپلو سفرونو کې د دې هیواد له خلکو او سیاسي مشرانو غوښتي چې د خپل هیواد د نوم بدلېدو په اړه تر سره کېدونکې ټول پښتنه کې مثبت رای ورکړي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدلو له دو اونیزو پروګرامونو مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز د مهمو خبرونو لنډیز اوروي او ناجیه صفایي هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حمله په غبرګون کې ویل چې د افغانستان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړي او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. ولسمشر اشرف خنی وایي هغه کسان چې اوربند نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسولین بوي. د شاخلي غنی د تازه سرګندونې داسې محل سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړی چې د مومندرې په پرونی خونړی پیښه کې 18 تنه وژل سوي او 115 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره تر سره سوی امنیتی تړون بیا ارزوي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په غبرګون کې به له متحده ایالاتو سره تر سره سوی امنیتی تړون بیا وڅېړي. د روانې اونۍ د پیل راهیسې په ولسی جرګه کې په دې اړه بحثونه پیل شوي وو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت پنټاګون کې خبریالانو ته وکړه. هغه وویل افغان ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په موقتی ډول له زندانه خوشی سوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د زندانونو د مقرراتو له مخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی سول، خو داسې هم ویل کېږي چې شایي دغه موده وغځیږي. بیګم ګلسوم نواز پرونسي شنبه په لندن کې د سرطان ناروغي له کبله مړه سوه. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک سي. د جاپان صدر اعظم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د الف او ایمرجنګ لوبډلو ترمنځ په پیل شویو ازمایښتي سیالیو کې نن دویمه لوبه هم ایمرجنګ لوبډلې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې الف لوبډلې د لومړي بیټنګ په ترسره کولو سره 216 منډې جوړې کړې چې له ډلې عثمان غنی، اتاویا، میرویس اشرف، 8 افسر زازی، 1 او کریم جنت 1 منډې جوړې کړې. د ایمرجنګ له لوري د توپ اچونکو په ډله کې فضل حق، درې عبدالواسع او جمشید 2 لوبغاړي وسوځول. ورکړ شوی هدف د ایمرجنګ لوبډلې له لوري په 18 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره شو چې شاهد الله 58، رحمت الله ګربز 55 او ابراهیم ستران 45 منډې ترسره کړې. د الف لوبډلې په توپ اچونکو کې بیا کریم جنت 2، میرویس اشرف او فرید ملک 1 لوبغاړي وسوځول. د یادونې ده چې لومړۍ لوبه هم ایمرجنګ لوبډلې ګټلې وه او دغه دواړه لوبډلې به 4 یو ورځنۍ او 4 شل اوریزي لوبې ترسره کړي. د افغانستان د ایټیف تکواندو فدراسیون 9 کسیزه لوبډله شپږ د سرو زرو او 2 سپینو زرو میډلونو په ترلاسه کولو له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوه. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي د دوستي کپ دغه سیالۍ د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ د سپتمبر په 11 نیټه ترسره شوه. د دوی په وینا د افغانستان په ټیم کې 8 لوبغاړي یو مربي شامل و چې له بریاو سره بیرته هیواد ته ستون شو. او د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې هندستان کرکټ لوبډلې ته په 15 ټیسټ سیالۍ کې په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو لړۍ 4-1 په مقابل کې وګټله. په دغه 15 ورځنۍ لوبه کې ټاس د انګلستان لوبډلې وګټله او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه چې په دواړو انګزونو کې 255 منډې وکړي، خو هندي لوبډلې په دواړو انګزونو کې ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي او دغه سیالي د 118 منډو په توپیر وبایلله. په دې بریا سره انګلستان له هندوستانه د لوبو د غلړۍ 4-1 په وړاندې وګټله. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د ښځې د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپ دی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې دا مورد چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي هدفونه که موږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي.